دارم شاد و موفق و کامیاب باشین.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوري اوري چې افغان حکومت د ایران د بهرنی چارو وزارت د ورستې سرګندونو په خبرګون کې لیاد هیوا د غواړي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي امریکا د افغانستان د سولې د خبرو په مسله کې جدي نه ده. د انتخاباتو په اړه هم راپور لرو خو تر څه مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وی.
په کابل کې نن د خبریالانو د ملاتړ یو صندوق د ملاتړ صندوق په نوم د مرستې یو پروګرام پلانستل سو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانو ټاکنو لپاره یې ټول عملیاتي پروګرامونه بشپړ کړي دي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج دوهمه پیښه ثبت شوې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک په اړه د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې وکړې. نن پوره خبرونه واورئ. د افغانستان له خبریالانو سره د مرستې لپاره د خبریالانو د ملاتړ صندوق په نوم یو پروګرام نن په کابل کې پرانیستل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په دې ډول به د هغو خبریالانو له کورنیو سره مرستې کیږي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهور رئیس دفتر او د خبریالانو د خوندیتوب د ګډې کمیټې مشران وایي چې د دې د پروګرام لا پایل سره به د هغو خبریالانو اقتصادي ستونزې هم حل شي چې مرستې ته اړتیا لري. په دې اړه وروسته په خبرونو کې رپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانو ټاکنو لپاره عملیاتي پروګرام یې بشپړ شوی او تیار دی چې د میزان په 28مه د ولسي جرګې انتخابات وشي. د دې کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې دی ډاډه دی چې د روانې شنبې په ورځ به د افغانستان په 3 ولایتونو کې انتخابات کیږي. سیاد پر افغانانو غږ کړی چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او خپل حق دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په ورځ به په 1000 حوزو کې 15000 سل د رایو ورکولو مرکزونه پرانیزي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج دوهمه پیښه ثبت شوه. د هلمند عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت ادارې مشر عصمت الله همت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په نوزاد کې د کوچنیانو د فلج یا ګزارن پر ضد د واکسین کمپاین سم نو تطبیق شوی. هغه وویل چې دغه کمپاین باید عملي شي ترڅو د کوچنیانو په وړاندې د خطر له منځه ولاړ شي.
نو مخکې مالته د واکسین تطبیق پسې او درست ډول څونه چې قناعت بخښ و نو سوي او ورسته دغه څخه هم و میاشت کمپاین بند سو واکسین ونه رسېدی. نو طبعا چې هغه هلته ساحه کې واکسین نه وي هغه ویروس خپل ځان ښکاره کوي او ماشوم په فلج اخته کوي.
د پولیو ویروس تر 50 کلونو د کم عمر کوچنیان فلجولای او حتی وژلای سي. د هلمند د عامې روغتیا ریاست د چارواکي ویل چې په کندهار او روزګان کې هم د پولیو ویروس په چټکۍ د خورېدو په حال کې دی. په هلمند کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د ځانګړې ادارې یونیسف ویاند ویلي چې وسوال طالبان د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین مخنیوي کوي او د کوچنیانو ژوند یې له جدي خطر سره مخامخ کړی. د سمنګان د امنیت امیر خوانی طاهری او یو شمیر نور پولیس په درې صوفی پایان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. د سمنګان والی د امنیت امیر د وژل کېدو خبر تایید کړ خو د نورو پولیسو او عسکرو د تلفاتو دقیق شمیر نه دی ویلی. د سمنګان ولایتي شورا رئیس نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په درې صوفی پایان کې په حمله کې 10 تنه وژل شوی او د زخمیانو شمیر لا نه دی څرګند. په بغلان کې نن درې ملکی وګړي په چاودنه کې ووژل سو. د ازادي راډیو د خبریال په حواله چاودنه نن د پولي خمرۍ د دریاب چپې غاړې ته شوې ده. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ایران سپای پاسداران ګارد نن له پاکستانه وغوښتل چې هغه مشکوک وسوال چې د ایران د امنیتي ځواکونو 14 غړي یې د دواړو هیوادونو له سرحدي سیمو تښتولي پیدا کړي. د سپاهي پاسداران انقلاب ګارد نن یو بیان خپور کړی چې په کې ویل شوي موږ د پاکستان له حکومت تمه لرو چې دا تروریستي ډلې به چې د سیمې یو شمېر دولتونو یې ملاتړ کوي پیدا کړي او برمته شوي ایراني ځواکونه به عاجل خوشي کړي. د ایران د دولتي رسنوی په حواله نن سهار د ایران څوار لسمنتی ساتون کې چې د سپای پاسداران انقلاب ګارد د استخباراتو دوه مامورین هم په کیو په سیستان او بلوچستان ولایت کې د پاکستان پولې ته نږدې وتښتول سو. ایرنا ویلي چې دا کسان یوې تروریستي ډلې تښتولي خو د کومې مشخصې ډلې نوم یې نه دی اخیستی. د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک په اړه د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره خبرې وکړې. مایک پومپیو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر سعودي عربستان ته استولی. ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې په ضروري اسنادو پسې د سعودي عربستان قنصلګرۍ ته تللی و او له هغه ځایه ورک دی. پومپیو نن په ریاد کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره کتلي او د پاچا له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره هم ګوري. د ترکیه رسنیو نن د جمهور رئیس رجب طیب اردغان په حواله ویلي چې د استانبول پولیسو د مشکوکو زهرجنو موادو د موندلو لپاره د سعودي عربستان قنصلګری تلاشي کړې ده. داسې ګڼل کېږي چې پولیس به نن هم د سعودي عربستان قنصلګری تلاشي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري میشل بشلټ ویلي چې د خاشقجي په اړه د تحقیقاتو د بشپړېدو لپاره باید په استانبول کې د سعودي عربستان د قنصلګری ډیپلوماتیک مسؤلیت عاجل لاغو شي. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن له خپل چوکۍ استعفا کوي. د پاشینیان له دې حرکت سره به د ارمنستان پارلمان لغوه شي او د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې به د بیا انتخاباتو لپاره لار هواره شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلي دي امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې جدي نه ده، له دغه هیواد غوښتي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټول عملیاتي چارې خلاصې کړي.
مګر پروګرامونه بشپړ شوي دي. راتلونکي شنبه په ورځ به د هېواد په درې دېرشو ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات ترسره کېږي.
نن په کابل کې د خبریالانو د ملاتړ په نوم یو صندوق پرانیستل شو چې له خبریالانو سره به مرستې کوي.
شخصا زه د 5 میلیون افغانیو ژمنه کوم. دې صندوق دوام دولت د افغانستان به 10 میلیون افغانیو ژمنه کوي. دې صندوق دا ضروره ده چې دا صندوق موږ جدي ونیسو.
افغان ولسمشر هم خبري وکړي او وی ویل چې د بیان ازادي د دوی یو لاسته راوړنه ده او باید محافظتي وشي. نور مسایل هم لرو تر پای سره پاتې شي. رسول لمړي مطلب ته افغان حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې له یاد هیواد غوښتي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د سولې خبرې د حکومت لومړیتوب دی او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې جدي نه ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان اجرایي ریاست د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو سرګندونو په خبرګون کې چې ویلي دي امریکا د افغانستان د سولې په مسله کې جدي نه ده. د امریکا او ایران په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت هڅه کوي چې روانې جګړې ته سیاسي حل لار وګوري.
سوله حکومت لومړیتوب لري. د امریکا او ایران په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړو چې د سولې د خبرو اترو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، ځکه چې موږ د نړۍ په نمایندګۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو او دوی ټول باید په رښتینی ډول هڅې وکړي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راسي.
تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې په تهران کې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا تازه هلې ځلې په ډاګه کوي چې دا هیواد په افغانستان او سیمه کې نور اهداف تعقیبوي او د سولې په مسله کې جدي نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا سرګندونې داسې مهال کوي چې په روسیو کې امریکا په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل هلې ځلې تیزی کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیل خلیلزاد په وروستیو کې کابل، اسلام آباد، ریاض او قطر ته جلا جلا سفرونه وکړل. د راپورونو په اساس د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل د ښاغلي خلیلزاد او پاکستاني او قطري چارواکو ترمنځ د خبرو اصلي ټکی و. وسلوالو طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په لومړي وار تایید کړ چې په قطر کې د دغه وسلوالې ډلې یو شمېر استازو له ښاغلي خلیلزاد سره کتلي دي. طالبانو ویلي چې په دغه ناسته کې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه به خبرې اترې او ناستې دوام ولري. افغان حکومت هم هیله مندي ښودلې چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو دروازه پرانیستل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د سولې له پروسې سره د یو شمېر ملاتړو هیوادونو رول په سوله کې رغونکی دی او تر دې دمه یې په دې برخه کې عملي ګامونه هم اخیستي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د سولې له پروسې د یو شمېر ملاتړو هیوادونو رول په سوله کې رغونکی دی او تر دې دمه په دې برخه کې عملي ګامونه هم اخیستي دي. د دې شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د سیمې او نړۍ هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ښه ګامونه اخیستي دي او موږ هیله لرو چې دا اقدامات نور هم پیاوړي سي. همداشان په دې برخه کې د نړۍ د هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا مرسته ډېره اړینه ده.
د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات له هغه نفوذ نه په ګټې اخیستنې چې د طالبانو په ملاتړو په ځانګړي توګه په پاکستان لري باید طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي. ښاغلی خادم د افغانانو په مشرۍ سوله ځکه یې وړتیا بولي چې دلته د افغان دولت حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي چې په خبره یې ناوړه پایلې به ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولس شپږ نیمه منځنۍ سبا او فن فلش شرف پنځه باندې اوري. افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د ولسي جرګې انتخاباتو ته ټول عملیاتي، تخنیکی او عملي پروګرامونه بشپړ شوي. د کمیسیون رئیس عبدالبادي سیاد د سې شمې په ورځ د انتخاباتو په ملي غونډه کې افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ونډه واخلي او خپل برخلیک په خپله وټاکي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی او هڅه کوي چې شفاف انتخابات ترسره کړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبادي سیاد د سه شنبه په ورځ له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او کورنیو او بهرنیو نظارت کوونکو سره د انتخاباتو په ملي غونډه کې له خلکو غوښتل چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې مرسته وکړي.
زمونږ ټول پروګرامونه عملیاتي، تخنیکی او عملی پروګرامونه بشپړ سوی دي. دراتون کې شام به پورز به د هیواد په درې دیرشو ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات تر سره کیږي. غوښتنه مو د هیوادوالو څخه دا چې په شوق او ذوق سره په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل خوښي کاندید ترای ورکي او د خپل پارلمان سرنوشت په خپل وټاکي.
ښاغلی سیاد زیاتوي چې د ولسی جرګې اوسنی انتخابات له پخوانیو هغو سره ځکه توپیر لري چې د رایې د ورکړې نوملړ د پیژندلو ځانګړي قلمونه او رنګونه او همداشان د بایومیټریک سیستم دستګاوي ورکې کارول کیږي. د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان 28مه کیږي، له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغو انتخاباتو د سر لپاره نږدې 3,00,000 کورنیو او یو شمېر بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې د کورنیو ناظرانو ونډه مهمه بللې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې غزنی ولایت کې د بیلابیلو دلایلو له امله انتخابات نه ترسره کیږي او د انتخاباتو له قانون سره سم تر بلزلي انتخاباتو پورې به په ولسی جرګه کې د دغه ولایت پخواني استازي د وکالت چارې پر مخ وړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو پر ورځ د شکایتونو د ثبت او د هغوی د خوندي ساتلو لپاره چمتووالی لري. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علي ستيخ په همدې غونډه کې وویل
د لومړی ځل لپاره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هر مرکز د ریدهي مرکز په کچه کې یو استاد لري. هر څوک چې انتخابات یا د ټاکنو اړون سرغړونه هلته وویني کولی شي خپل شکایت هلته ثبت کړي او ستاسو شکایت دلته محفوظ بوین انشاءالله.
که څه هم د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نامنی تر ټولو ستر خنډ بلل کیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونو ورته د انتخاباتو په ورځ د امنیت ډاډ ورکړی.
بیا هم د انتخاباتو موضوع ده، د انتخاباتو له یو شمېر څارونکو سره مو خبرې کړي. له هغې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره مو خبرې کړي. اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریال هغه سره غږېدلی او لومړی دا پوښتنه کړې چې په ولایتونو کې د عملیاتي او تخنیکي کارونو د خلاصېدو په اړه څه نظر لري؟
کوم ځای چې موږ خبر یو، د کمیسیون مواد حساس غیر حساس په شمول د بایومتریک دستګاوې دي، هغه د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوي دي. او په دې هم پوهیو چې په ولایتونو کې د لوی لیږد ولسوالۍ ته هم شروع شوی ده. په ځینو ولایتو کې دغه بهیر بشپړ شوی ده، په ځینو ولایتونو کې دغه بهیر جریان لري. نو په ټوله معنا تروس پورې هغه مربوطه ولسوالۍ ته په ټولو ولایتونو کې مواد نه رسېدلي. پلان دا ده چې په همدغه یو دوه ورځو کې الکولیک ډول سي او بعد دغه په مرکزونو باندې وویشل شي.
د انتخاباتو کمیسیون نن له عامو خلکو نه ولسي افغانانو نه غوښتنه کړې چې باید نه یوازې دا چې په انتخاباتو کې برخه والي، بلکې د شفافیت په برخه کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. ساس په نظر باندې عام خلک څنګه کولای شي چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې همکاري وکړي؟
بې له شکه چې د خلکو مرسته په دغه بهیر کې اساسي موضوع ده. خلک کولای شي چې یو خو په ډېر آګاهانه ډول باندې خپل کاندید انتخاب کړي او هغه ته رای ورکړي. او د هغه تر شا بله موضوع دا ده چې هر رای ورکوونکی کولی شي خپل سارون کې اوسېږي، یعنې په دې معنا چې هغه کلته په مرکزونو کې چې رای کارول کېږي که چېرته د فشار د تقلب یا نور څه موضوعات پکې ویني، باید زر تر زره هغه مربوطان حدونو ته لکه ټاکنو کمیسیون، شکایت کمیسیون ته، ناظر نهادونو ته، لکه فیفا غوندې دوی ته کولی شي چې خپل معلومات سره شریک کړي ترڅو هغه ته رسیدګي وشي. په ټاکنو کې خامخا ستونزې درغلې کشان پیښیږي، ولې مهم دا ده چې هغه مستند شي او وروسته ټاکنو هغه ته رسیدګي
وشي. رشید صاحب، د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې له خلکو نه په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې غوښتنه کوي چې لا هم نامنی د انتخاباتو په وړاندې لویه ستونزه بلل کیږي. څه فکر کوي چې په دغسې حالاتو کې چې له یوې خوا د نامنی ویره موجوده وي، خلک به څنګه زړه خکي؟
خلک بیره شکه چې دا وسه ستونزه ده. په پخا کې هم د ناملې یو غواخو په 2014 کال کې هم د خلکو تزین ستونزه را پیښه سولې ناملې لاس نه مخکې لګنه هم، ولګل ته خلکو تخپل په کار ده چې اول خو خپل خوندیتوب ته باید د ژوند او ستګي حیات د حیات حق له ټول څخه مهمه ده. او رس لګنه سیاسي مدني حق دې هم د کارول وړ ده، ځکه چې دوی په حاکمیت کې دخیل وشيږي.
د انتخاباتو د یو څارونکي یوسف رشید خبرې مو واوریدلې. د انتخاباتو د روانو انتخاباتو په اړه له موږ سره خبرې وکړې.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
راتلونکي شنبه پر از د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات دي. د درې درو ولایتونو درایور کولو مرکزونو به د افغانستان د خلکو په مخ پرانیستي وي او خلک به رای وکاروي. د انتخاباتو کمیسیون وایي خپل ټوله خواري کړي څو انتخابات ښه ترسره شي. د دیموکراسۍ لپاره افغانان خطرونه په ځان ګالي خو رای ورکوي. دا د یو رپورت عنوان دی. د پانتون له محصلینو نیولې د کور تر میرمنو پورې وایي له خطرونو سره سره غواړي د راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د دغو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه وګړو نوملیکنه کړې، خو ښایي ډېر کسان د انتخاباتو په ورځ رای ورکولو مرکزونو ته لاړ نه شي، ځکه له یوې خوا امنیتي ګواښونه موجود دي او بل داسې انګېرنې شته چې ښایي په دغو انتخاباتو کې پراخه درغلي وشي. فرانس پریس خبري اژانس په یو راپور کې د څو تنو افغانانو چې مختلف شغلونه لري نظرونه په دې اړه راخیستي چې ولې د دوی رای مهمې دي. نوریاس نوري د دغه راپور مهم ټکي اوروي.
امید شریفی چې هنرمند دی وایي پارلماني انتخاباتو ته هیله مند دی چې زاړه غړي به له ولسي جرګې ووځي او نوي به ورداخل شي. 23 کلن شریفی چې د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي وویني چې په راتلونکي ولسي جرګه کې د سیاستوالو نوی نسل د زړو ځای ونیسي. شریفی چې په کابل کې پر سړکونو د انځورګرۍ د یوې ډلې ماسس همکار هم دی، د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د زیات شمیر ځوانو او له لوړو زده کړو څخه برخمنو کاندیدانو څخه په الهام غواړي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دی وایي امنیت ته اندېښنه لري، خو د ده په باور د ډیموکراسۍ لپاره باید تاوان وګالو. فاطمه صدیقی د کور میرمنه ده چې د لومړي ځل لپاره غواړي په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا وایي له رای ورکولو هدف دا دی چې جنایتکاران، غله او فاسد کسان راتلونکي ولسي جرګې ته ننه نوزي. 55 کلنه صدیقی او د هغې د کورنۍ اته غړي په پام کې لري چې په مزار شریف کې د ورته صفاتو لرونکي کاندید ملاتړ وکړي. صدیقی وایي له بېوزلۍ او ناامنۍ نور ستړي شوي دي. نوموړې هیله منه ده چې نوې ولسي جرګه به یو ښه او له ښو خلکو ډک یو ځای وي. شیرین آغا کلال یا د خټینو لوښو جوړوونکی دی. نوموړی وایي غواړي لس اولادونه یې په یوه سوله ییز افغانستان کې را لوی شي او که د ده مړینه له دې کار سره مرسته کولی شي خپلې قربانۍ ته حاضر دی. 45 کلن شیرین آغا چې په جلال آباد ښار کې لوښي جوړوي او د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي د یوه ښه مسلمان او صادق کس ملاتړ وکړي. دی وایي غواړي چې نوې ولسي جرګه د اقتصاد، پوهنې او امنیت په برخو کې اساسي تغییرات راوړي چې په وینا یې ماشومان مو وکولی شي په سوله کې ژوند وکړي. شیرین آغا زیاتوي که د ده په رایه دغه بدلونونه راوستل کیدی شي حاضر دی چې هر ډول خطر په ځان ومني، که مړ کېږي هم رایه به ورکوي. زهره فرامرز د پوهنتون محصله ده. دا چې د انګلیسي ادبیاتو زده کړې کوي وایي د وجیبې او د مسؤلیت احساس له مخې په انتخاباتو کې ګډون کوي خو امنیت ته هم یو څه اندېښنه لري. فرامرز د رایه ورکولو مرکز د کابل په هغه سیمه کې دی چې اکثریت اوسیدونکي یې شیعګان دي. د هغې سیمې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پکې په وروستیو څو میاشتو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. 21 کلنه فرامرز وایي دا مهمه ده چې رایه ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د ټولنې غږ په ولسي جرګې کې واورېدل شي. د دې په وینا که موږ دا کار ونه کړو نور کسان به داسې کاندیدان راته غوره کړي چې هغوی به زموږ پښه نه وي. غلام فاروق عادل عامه خدمتګار دی. دی هیله من دی چې د مخکنیو دو انتخاباتو په نسبت چې نتیجه یې د مایوسۍ وړ وي دا درېیم ځلي د شنبې د ورځې انتخابات به ښه او زموږ په خیر وي. 29 کلن عادل چې د هرات ښار استوګندی غواړي یو صادق کاندید ته رایه ورکړي چې افغانستان د سولې لور ته بوزي. دی وایي هیله من دی چې نوې ولسي جرګه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو جامع پلان ترتیب کړي. عادل وایي غواړي د داسې بدلونونو شاهد واوسي چې زوی یو ښه راتلونکی ولري. عبدالکریم چې متقاعد دی په دې باور دی چې رایه ورکول د مسلمانو، سړو او ښځو اسلامي وجیبه ده. 50 کلن عبدالکریم چې د کابل اوسیدونکی دی او په خپل ژوند کې د دوهم ځل لپاره رایه کاروي وایي ټول باید په عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د تریتم شوي خبریال جمال خاشقجي د قضیې په اړه چې ګمان کېږي دوهونه مخکې په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې وژل شوی خبرې وکړي. امریکایي رسنۍ وایي سعودي عربستان پر دې غور کوي چې د خاشقجي پر مړینې اعتراف وکړي. د ترکیې پلټون کې بیانند دوهم ځل لپاره د دې قونسلګرۍ دننه پلټنې ترسره کوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي د تریتم شوي خبریال جمال خاشقجي د قضیې په اړه خبرې وکړې. خاشقجي چې په امریکا کې اوسي او د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدینو دی، دوه اونۍ مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و چې له پخوانۍ مېرمنې د طلاق سندونه لاسلیک او له نوې ترکۍ ملګري سره د واده کولو لپاره سندونه ترلاسه کړي. د ترکیې چارواکي وایي صوتي او ویډیویي شواهد په لاس لري چې هغه د قونسلګرۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادعا رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې د سعودي پاچا سلمان ورته ډاډ ورکړی چې دی د دغه خبریال د ورکېدو د پیښې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ټرمپ په وینا دی داسې ګمان کوي چې خاشقجي به د یاغي قاتلانو لخوا وژل شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دغې قضیې د سپیناوي لټه کوي د سعودي له پاچا سره له کتنې وروسته یې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره وکتل او ټاکل شوی چې له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ماښامنۍ وخوري. د سعودي له پاچا او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د مایک پومپیو د خبرو جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. پومپیو ښایي وروسته ترکیې ته هم ولاړ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې نن وویل چې پولیس به نن په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته بیان ننوځي چې د تېرې ورځې د پلټنو په دوام د جمال خاشقجي د احتمالي وژل کېدو په اړه نښې نښانې عمومي. رویترز خبری آژانس وایي د ترکیې د پولیسو د مستنتقینو یوې لس کسیزې ډلې پرون شاوخوا 9 ساعته د قونسلګرۍ دننه پلټنې ترسره کړې. تر اوسه د دغو پلټنو نتیجه له رسنیو سره نه ده شریکه شوې، خو مخکې ترکی چارواکو ویلي وو چې پلټونکي د خاشقجي د ډي ان ا په نښو پسې ګرځي. په عین حال کې امریکایي رسنیو د سعودي عربستان د سرچینو په حواله ویلي چې دا هیواد دې ته تیاری نیسي چې ووایي جمال خاشقجي د تحقیقاتو په جریان کې سهوا وژل شوی دی. سی این این تلویزیون د دو سرچینو په حواله وویل چې سعودي عربستان د خاشقجي د قضیې په اړه یو رپورټ برابرولو ته تیاری نیسي چې په هغه کې به پر دې اعتراف کیږي چې نوموړی د پښتنو ګرویګونو په جریان کې سهوا وژل شوی دی. د سی این این یوې سرچینې ویلي چې پر دغه رپورټ تر اوسه کار کیږي او کیدای شي محتوا یې بدل شي.
د افغان خبریالانو د ملاتړ صندوق نن د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانیستل شو. ښاغلی غنی د دغه صندوق د پرانیست په مراسمو کې وویل دغه صندوق له لومړۍ د هغه خبریالانو کورنۍ سره مرسته کیږي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. اخو د جمهوریت ریاست دویم مرستیال او د خبریالانو د خوندیتوب د ګډې کمیټې رئیس سرور دانش دغه صندوق په رامنځته کېدو سره وویل چې دغه صندوق په رامنځته کېدو سره به د خبریالانو اقتصادي ستونزې حل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خبریالانو څخه د ملاتړ صندوق د پرانستې په مراسمو کې له دغه صندوق سره له خپل شخصي پانګې څخه د 15 میلیون افغانۍ د مرستې ژمنه وکړه. خغلی غنی په دې ناسته کې ویل چې 10 میلیون نور افغانۍ به د دولت له بودیجې دغه صندوق ته واچول شي. محمد اشرف غنی هم دا شان د خصوصي سکتور له ټولو پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د ملاتړ له صندوق سره مالی مرسته وکړي.
شخصا زه د 15 میلیون افغانۍ ژمنه کوم. د صندوق دوام دولت افغانستان به 10 میلیون افغانیو ژمنه کې دي صندوق ته. دا ضروره ده چې دا صندوق موږ جدي ونیسو او یوازې یو وار نظر ورپاتو.
خغلی غنی همدا شان ټینګار وکړ چې له دې صندوق به لومړی د هغه خبریالانو له کورنۍ سره مرسته وشي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. ولسمشر غنی د بیان ازادي د ملي یووالي د حکومت له لاسته راوړنو یو یاد کړه او له ټولو دولتي ارګانونو یو غوښتل چې د معلوماتو په ورکولو کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. له خبریالانو څخه د ملاتړ یاد صندوق داسې مهال پرانستل کیږي چې افغان خبریالان د نامنې ترڅنګ له یو شمېر نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ اداري له لوري ورستي سلور کلونه د افغان خبریالانو لپاره مرګونی او له تاوتریخوالي ډک کلونه یاد شوي دي. د روان لمریز کال د سنبلې په 14 نیټه د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو ورزشي کلب د انتحاري حمله لامل دوه تنه خبریالان وژل شوي. همداشان له دې وړاندې د همدې کال د ثور په 14 د کابل د شش درک په سیمه کې په دویمه انتحاري حمله کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 11 خبریالان وژل شوي دي. له دې حمله وروسته د وژل شویو خبریالانو کورنۍ ویلي چې د دولت له لوري دوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. په ورته وخت کې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د خبریالانو د خوندیتوب د ګډې کمیټې رئیس سرور دانش وویل د دغه صندوق په رامنځته کېدو سره به د خبریالانو اقتصادي ستونزې حل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په غزنی کې سږ کال تر نورو کلونو څو چنده زیات مړي انتقال کړي دي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر له غزنی دغه رپورټ را لېږلی.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو 90% زیات مړي انتقال کړي دي. د یادې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري په غزنی کې د سرې میاشتې ټولنې د ځانګړې اونۍ له غونډې څخه وروسته ازادۍ راډیو ته وویل په غزنی کې د اګست میاشتې د 10 له وروستۍ خونړۍ جګړې پرته یې د 400 کسانو مړي انتقال کړي دي.
د سخ کال خو پیسدی بیخی زیاتوله تقریبا تر 100% پورې رسیدله. زکه سیتی نور کلو کې به موږ 100 یا 150 جنازې درلودلې. سخ کال متاسفانه بدون دی جنگ د غزنی نه د 415 جنازو انتقال و سیمګ د تیر کال د میزان د 30 نه تر نن ورځې موږ راپور ورکړل.
عبدالعالم نوری زیاته کړه چې د مړو د انتقال ترڅنګ په جګړه کې لشکېلو لورو څخه پټینګه غوښتنه کړې ده چې دا یو بل مړو ته د درناوی وکړي. سره میاشت هر کال د تلی میاشتې له 30 نیټې څخه تر 30 نیټې پورې د افغاني سرې میاشتې ځانګړې اونۍ لمانځي چې په دغه اونۍ کې یاد ټولنه له سوداګرو، هټیوالو، موټروانانو او نورو لسی خلکو څخه د اړمنو کسانو د لاسنیوي او مرستې په موخه عیانه راټولوي چې دغه اونۍ په یو لړ غونډو پیلېږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدون کې د فرشته جلال دې استودیو ته راغلي چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج توهمه پیښه ثبت شوې ده. د هلمند د عامې روغتیا ریاست وایي په کندهار او روزګان کې هم د پولیو ویروس په چټکۍ د خورېدو په حال کې دی. د سمنګان د امنیت عامر خوانی طاهری او یو شمېر پولیس په درې صوفي پایان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. چارواکي وایي وسوال طالبان له سیمې تښتېدلي او امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي چې معلومات راغونډ کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ګارد نن د پاکستان غوښتنه وکړه چې هغه مشکوک وسلوال چې د ایران د امنیتي ځواکونو 14 غړي په سیستان او بلوچستان کې د پاکستان سرحد له نږدې سیمو تښتولي پیدا کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک په اړه د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره خبرې وکړې. هغه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره هم غږېدلې او تمه ده چې نن به د پاچا له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره ګوري.
افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه مو واوریدل. د دغه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. همدارس facebook.com/azadiradio کې هم د خبرونو پراته دي. اوس به ورشو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې واصل وساله وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن د کابل ځوانان لوبډله د کندهار نایټس او د بلخ لیجنډز لوبډله بیا د ننګرهار لیپرز په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د دې سیالیو د لومړي پړاو لوبې د پنځشنبه په ورځ پای ته رسیږي او د جمعې په ورځ به لومړۍ نیمه پای لوبوي. تر دې مهاله د پنځو لوبډلو له ډلې یوازې د بلخ لیجنډز لوبډله توانېدلې چې نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي او پاتې درې نورې لوبډلې به د پنځشنبه په ورځ معلوم شي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ د اکتوبر په 15مه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې او ټاکل شوې چې پایلو به د یک شنبه په ورځ ترسره شي. بلخ د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې شاهین اسماعیل لوبډلې د سپین غر بازانو ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو نیمه پایلو به تلار پیدا کړه. که څه هم لوبه تر وروستیو شیبو پورې مساوي روانه وه، خو د لوبې د پای په دقیقو کې د شاهین اسماعیل لوبډلې دوه ګولونه وهل او لوبه 3-1 وګټله. د شاهین اسماعیل لوبډلې لپاره نصیر حسینی، انور اکبری او حشمت الله بارکسی او د سپین غر بازان لوبډلې لپاره بیا هدایت الله قریشی یو ګول وه. د دې سیالیو د نن ورځې په لوبه کې د میوند اتلان لوبډله د سیمرغ البرز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي او د سویلي افریقا تکړه کرکټر هاشم املابا د خپلې ګوتې د ټپ لامله د استرالیا په وړاندې روانو سیالیو کې ونه لوبېږي. ټاکل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ په راتلونکي میاشت کې 3 ورځنۍ او یوه شل ورځې لوبه وشي. هاشم املا چې د سویلي افریقا د کرکټ لوبډلې یو تکړه توپوهونکی دی، د زیمبابوې په وړاندې سیالیو کې هم نو لوبېدلی. د سویلي افریقا د لوبډلې روزونکي ویلي چې د هاشم املا د ګوتې ټپ لا په بشپړ ډول نه دی ښه شوی، نو ځکه به د استرالیا په وړاندې سیالیو کې په لوبډله کې نه وي.
او په هلمند کې د پولیو دوهمه پیښه ثبت شوې. په افغانستان کې د یونیسف ویاند وایي له دې څرګندېږي چې پولیو په هلمند کې د زرګونو ماشومانو ژوند تهدیدوي. په هلمند کې ګڼې ولسوالۍ د پولیو له واکسینه پاتې دي. په دې اړه الیاس دایی یو رپورټ رالېږلی چې ورپسې به دوهنیز پروګرامونه هم خپاره شي.
په هلمند کې د عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلیو معافیت مسؤل ډاکټر عصمت الله همت وایي د پولیو یا غوزان یو بله تازه پیښه د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې پیدا شوې ده. همت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په پولیو د تازه اخته سوي ماشوم نوم فرید دی او د نوزاد ولسوالۍ د انځر شالی په نوم دی وسیمه اوسیدونکی دی.
مخکې مالته د واکسین تطبیق پسې او درست ډول څونه چې قناعت بخښو نو وسوي او وروسته دغه څخه هم و میاشت کمپاین بند شو واکسین ونه رسیدي، نو طبعا چې هغه هلته ساحه کې واکسین نه وي هغه ویروس خپل ځان ښکاره کوي او ماشوم په پل جخته کوي. او سره د دې چې زموږ ګاونډی ولایت کندهار کې دا ویروس ډېر ته یو په شدت سره دوام لري، اته پیش موږ لرو، نو طبعا چې روزګان کې لرو نو دا ویروس ساري دی وړونکې دی خپرېدونکې دی د باد په ذریعه د خلکو د تګ راتک په ذریعه، نو طبعا پیش نور هم موږ کداغه حالت دوام وکي نور موږ په هم په انتظار چې نور پیش به مرمن سکیش.
دمګړې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول د ګریشک نادلی او نوی ولسوالۍ پرته په نور ټولو کې د پولیو یا غوزان واکسین ته وسلواله اجازه نه ورکوي. د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د روان میلادي کال د مې د میاشت رئیس د طالبانو سره د واکسین د تطبیق پر ډول راپور ته سوي ستونزې نه دي هوار سوي. په افغانستان کې د یونیسف ویان ډاکټر کمال شاوی که د پولیو د واکسین پر تطبیق د طالبانو او روغتیا پالانو ترمنځ ستونزه داسې دوام وکړي او ډیر ژر هوار نه سي، دغه ماشومان لپاره د پولیو خطر تر بل هر وخت ډیرولی سي چې د بندیز په سیمو کې ژوند کوي.
د خطر زنګ خو په دې دی چې هلته کمپاین په ډېرې ولسوالیو کې بند دی. کله چې کمپاین نه وي نو خو امیونیتي یا د معافیت په ماشومانو کې کمیږي، نو چې معافیت کم شو هلته بیا د پولیو ویروس کشتون ولري، نو هغه خپرېدل یې ډېر ژر کېدای شي، یعنی ډېر ژر چټک نورو کسانو ته خپرېږي.
د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پنځه میاشتې کېږي چې دوی نږدې 15 لک ماشومانو ته د واکسین په رسولو کې پاتې راغلي دي او دا کار د ډېرو ماشومانو ژوند په خطر کې اچولی سي. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین هیله ښیي چې ډېر ژر به د طالبانو سره د واکسین د تطبیق پر مسله چې هغوی د کور په کور په ځای په جماعتونو کې غواړي یوې نتیجې ته ورسیږي. روغتیا پالان وایي که د واکسین په هره دوره کې د پولیو د واکسین دوه څاڅکي هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو کمې ورکول سي، کولی سي د هغوی د دایمي فالج او مرګ مخه ونیسي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکی فرشتہ غنی، د ازادي راډیو درنو ریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه د هغو نجونو په ژوند را څرخي چې د هلک کورنۍ د خپل زوی د اصلاح کولو لپاره ودوي او په دې سره نوې واده شوی ناوی له ګڼو ناخوالو سره مخ کیږي. آیا هغه مسولیتونه چې میندې او پلرونه یې په ترسره کولو کې پاتې راغلي نوې واده شوی ناوی به یې ترسره کړي؟ له حقوقي او ټولنیز اړخه له بد چلند میړونو سره د نوي ژوند پیلول ښځې له کومو ستونزو سره مخ کولی شي او د حل لارې څه دي؟
حل لار دا ده چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسول شي، دا ډول اولاد باید په دې قانع شي چې دا ستونزه ده.
زما همکاري فرشتي غني په همدې اړه یو راپور هم چمتو کړی دی. د خبرونې په لړ کې له یو ټولن پوه سره مرکه هم لرو، خو لومړی راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې د عرف او دودونو لمخې انجلۍ اړه دا د ژوند په هر پړاو کې بیلابیل محدودیتونه وزغمي او د مسؤلیتونو پیټې تر منځله ورسوي چې یو لدی مسؤلیتونو څخه د بد چلند، موتات، بې پروا او بدعمله میډه سمول او لارې تر وستل دي. په دې سره ښځه مجبوره ده نه یوازې له هغه خاوند سره شپې او ورځې تیرې کړي چې له ماشومتوبه یا په روزنه کې ناغېړي شوي یا د ځوانۍ دوستانو ناسمو کړنو ته ولیدی، بلکې د هغه د اصلاح او سمونې دنده هم په غاړه واخلي. له هغه ښځو سره چې مونږ په دې اړه خبرې کړي وای، له واده وروسته له بد چلند، میړه څخه وهل ټکول، توهین، تحقیر، د پلار کور ته د تګ راتګ بندول او داسې نور لسګونه ډوله تاوتریخوالی یې لیدلی دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي امنه هغه څوک ده چې کلونه کلونه یې د خوند بد چلند زغملی دی. هغه وایي شاوخوا 10 کاله یې هڅه وکړه چې د خپل خوند په رفتار او چلند کې اصلاح راولي، خو ونه توانېده. د امنی په خبره خاوني آن په خوړو کې د مالګي یا غوړیو د کمیدو او زیاتیدو سره هم دا وهلی او ټکولې ده.
خاوند بسیار بدخوی است.
خاوند می ډیر بدخوی دی. وهل ټکول کنځا خوې ورزنه کارو. کله کله خوې خواړه پزړنو نو دسترخوان به پوري وهه. او زه به وهلم. دا سي کارونه کړي چې ویلې نشم. په ژوند می هیڅ پوه نشوم چې څنګه تیر شو. خو اخیه وینډرور می راته ویلې چې خښ وچره واده شوې. خاوند خو دې مونږ اصلاح نه کړی شو، ته به یې اصلاح کړې، خو ما چې هر څه کول نتیجه یې نه
ورکړله. له مینې او صمیمیت ډکې فضا رامنځته کول د ښځې او خاوند د خوشحاله ژوند یو شرط بلل کیږي، خو په افغانستان کې نه یوازې ځینې ښځې د خاوند له مینې بې برخې دي، بلکې عادي ژوند هم مخ ته نشي وړلی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 50 کلنه نجیبه وایي له هرې ممکنې لارې یې کار واخیست تر څو خاوند کې له کورنۍ او ماشومانو سره مینه پیدا کړي خو بریالی نشوه. نجیبه وایي د وهلو او ټکولو سره سره یې خاوند په جوش او اوبو هم سوځولی چې نور یې په چال او چلند کې کار ونه لري.
د درست عمرې د سارا کې وو د انډیوالانو سره ګرځېد، هیڅ فکر وشي په کور کې نه و. زما ښځه ستا د ما یوانان ستا د ما په لاسو باندې جوش اوبه توی کړي خامې وسوات. داسې حال ورځ ډېره بدخوی سړی و.
نجیبه اوس په یوه دولتي اداره کې د اجیرې په توګه کار کوي. د هغې په خبره له واده وروسته یې خاوند خپل زیاتره وخت له دوستانو او ملګرو سره تیراوه او د میرمنې او اولادونو نفقه یې نه ورکوله، نو ځکه دا اړه شوه چې کار وکړي تر څو د اولادونو لپاره یې حلاله روزي وګټي.
یو کال دوه کاله درې کاله ښځه زه مجبوره سم ذاتي مې کېنول. اول مور پلار کېنول، مور پلار اصلاح نه کوي ذاتم خپله مې کېنو زارې مې ورته کوو زر مې کوو د ده ویل ټوکله ذاتي لاس واخله پیدا د ما خوې ده ذاتي ډېر حال ورځ بعد مې ولله زویا د ما لاس مات سو سر مې مات سو پښه مې ماته سوه. داسې حال ورځ د نن ورځ پورې دای مړ سو یو کال یو نیم کاله کېږي لږ زه بیاغامه سو.
له بلې خوا د لغمان ولایت اوسېدونکی علم محمد بیا وایي ښځې دا وړتیا لري چې خپل میړونه اصلاح کړي. هغه زیاتوي د هم مخکې له واده له کورنۍ سره سم چلند نه کوه، خو چې واده یې وکړ او مسؤلیتونه یې په غاړه شول نو په سمه لار روان شو.
ودونه خو ډېر ګټه کوي، اصلاح کېږي، خپل کور غم کوي، نه نوي پیسې سړی اصلاح کېږي.
تاسې ځوانۍ کې څنګه وایي؟
موږ ځوانۍ کې داسې یو لکه لیوانیان چې کله مو واده وکړو ایله پوه شو چې دا ځمکه د اسمان ده، نه پوهېدلو. موږ دا دیوال سره هم جنګ وکړو، داسې مست وو چې واده مو کوو ایله لارې ته راغلو.
که څه هم د ښځو جوړښت عاطفي او ظریف دی، خو په زیاتره وختونو کې تر نارینه او کلکې او د ډېرې حوصلې خاوندانې پاتې شوې دي. دوی نه یوازې د کور او کلي د اړیکو ساتلو کې مهارت لري، بلکې زیاتره وختونه یې د میړونو ناسم چلندونه بدل کړي هم دي. صغیره یوه هم دغو ښځو څخه ده. هغې که څه هم د خاوند د چلند او عمل بدلولو په برخه کې ډېرې سختۍ لیدلې، خو وایي نه یوازې یې د خپل خاوند په چلند کې بدلون راوستی، بلکې اولادونه یې داسې روزلي چې هیڅوک ورته د نیوکې ګوته نه شي نیولی.
راجیبه کوڅه ته ډب ډبې پچولې به به وای مور ته چې ولې نه داس وکړو دا څه کار ده چې ماته نه وخت راځي. مرګور سره ته لومن دی ور سره ته لومن دا شي نه خوشتات دا د خو نه غواړم چې شکر ژوندم اول ډیر خراب ته شو اوس ما ډیر خوشوند د درې زمن مې دی و ملور د ټول مر سوالي دي کو هغه کور کې کور م بابا په نامه مې هغه کور کې م بابا په نامه م کو دا ټول خو د مشرای نه او خو خدمت وننګاین د کا زمن مچ زمن مچ درې څلور چپ نک سر مزا من دی راځي اول په ما چپي.
په افغاني ټولنه کې باور دادی چې د خپل زامنو لپاره باید خي او لټول اخلاقي اصول سره برابر انجونې انتخاب کړي، خو د انجلې لپاره د هلک په انتخاب کې دومره غور نه کیږي. نو که نارینه په کور کې ناسم چلند کوي، ښځو ته ویل کیږي چې تاسو باید خپل میړونه اصلاح کړئ. دا چې د ګډ ژوند د ملګري انتخاب له حقوقي او قانوني اړخه د نجلۍ لپاره څومره مهمه مسأله ده، په اړه د کابل پوهنتون استاده پوهنیارا شبنم صالحی وایي:
که موږ فکر وکړو که مالک ستونزه لري او د ته نجلۍ واده کوي، بخصوص د افغانستان غونې ټولنه کې چېرته موږ طلاق هم یو بده پدیده ګڼو او موږ د نجونو ته ډېر حق دانه ورکوو، او بخصوص که کومه نجلۍ طلاق هم واخلي وروسته له هغه حتی خپله ښځې ورته هغې ته په ښه سترګه نه ګوري، ټولنه هغې ته په ښه سترګه نه ګوري. موږ بل داسې توقع لرو چې یو بل څوک دې داسې زموږ دپاره دې خپل ځان قرباني کړي. حداقل هغه نجلۍ ته وایي چې زموږ زوی دا ستونزه لري او تاسې هلته ځي هغه لیوني سر سره کار لري، هغه څوک چې رواني لحاظه سالم کس نه ده هغه سره مخامخ کړي. دا یوازې نه چې په خپل اهمیت نه پوهېږي، د مېرمنې په اهمیت نه پوهېږي. تاوتریخوالی وهل ټکول ځینې وخت حتی د مرګ تر سرحده پورې د حالت رسېږي. یعنې دا په خپله د تاوتریخوالي اساسي لامل ده. دې ټول چې د جزاګانې ټاکلې دي، هم دغه د حبس په شکل ده، هم د نقد جزاګان په شکل باندې. یعنی قانوني حل لار ورته لرو، ولې موږ اصلي ستونزه په تطبیق کې.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښودس یې وکړه بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
تازه واورو چې خلک تر واده وروسته د نارینه وو د منفي عادتونو د اصلاح په اړه څه نظر لري.
نو مې تاسو
مسله ده د لغمان ولایت سدین کې کله چې هغه والدین نشي کولای چې هغه اصلاح کینو یو وړا جنې چې خپل هغه هم نه وي ژوند لار ترغلی او هغه څنګه کولای چې هغه اصلاح کینو د هغه ژوند هم تباکی خوند د اول نرسۍ نه تربیه شوی نو ځکه په دې باندې نه پوهیږي چې د خپل سره به سره رقم رفتار وشي او کله چې د هغه اولادونه بیا نړۍ ته راځي هغه نه پوهیږي چې څه رقم یو خپل روسيږي نو کمال یو کورنۍ لمنځه ځي.
احمد شاه وطنجارم د کابل ولایت سدین کې دا خبر هو حقیقت ده چې میرمنې د ځوانانو په ژوند کې ډېر مثبت اغیز لري. انسان ته نږدې کس خزوي خپل میرمن او ډېر هغه ته محبت وسره کوي نو دا هغه هر خبره مثلا کولای شي خاوند ومني او هغه د بدلار نه مني شي.
خوګوردونکو د نظر خوندن وایي چې د هر چا د کړنو او چلند ریښه د غوي کورنۍ روزنی او ټولنیز وړي کو ته ورګرځي. خو کله چې په زینو کسانو کې ناسمې کړنې وینو د سمون دندې د چا په غاړه ده. د خوند د ناوړه چلند سمولو په برخه کې خزه تر کومه حده قرباني او څومره ګټوره تمامې دی شي. د دغه پښتنو د ځوابولو لپاره زما همکاري فرشتي غنی له ټولنپو او لیکوال انور وفا سمندر سره خبرې اترې کړې دي چې ستاسو پام ورته راړو.
ډیر مننه ښاغلی سمندر چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې کوم چیرې په دې راته وغږیږي چې ولې ځینې کورنۍ د دې لپاره چې ځوانان زامن یې ناسم چلند کوي هغوی ته واده کوي تر څو هغه اصلاح شي.
کدی اولاد په کړو وړو کې د اولاد په چلندونو کې نانډولۍ لیدل کیږي یا په اصطلاح بد اخلاقي لیدل کیږي یا بې نظمه وي اولاد یا له کوره په تیښته وي نو د دو حال یوه حال په دې کې نه ده چې د دې لپاره کورنۍ ژوند ور جوړ کړي. ځکه که نور انسانان لکه ماده وی دی واده کول پر دا ډول انسان هیڅ نه ماده
د تا کار منفی اغیز په ټولنه او د افرادو په روان باندې څه کیدای شي.
دا دیو ډیر خطرناک غچ اساس کیدلی شي. دوی چلان لغبل کورودان سره واوري دوی رو رو غیته په یو غضب بدل شي او شاید هم ډیر ورشه بهانه کوي ډیر غت بعد غچ لاس پورکا حتی دی غی دی ژوند قصد وکړه.
خپله سمندر کدا هم راته وایي چې په خپل د هلک او جلی کورنۍ او مشران د دغه کسانو پر وړاندې څه مسولیت لري.
کله چې پلار مور ګوري چې اولاد په کړوړو کې نانډولې ده بے نظمی ده چلند نه وړوي نو دا پلار مور باید ومني چې اولاد یو رواني ستونزه لري یو دروني ستونزه لري یو فردي او شخصي ستونزه لري. دلته حل لار څه ده؟ حل لار دا ده چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسول شي. دا یو. دویم خبره دا ده کچیرته د دې اولاد د ستونزو مشکل کولای وضعیت وي د پلار مور کړی نیوي دوی باید خپل کړنو کې تغیرات راولي. دوی باید هم مني چې دا غم دوی کرلای نو ځکه باید دا غم د خپل وری بي.
کچیرې په پای کې دې چې کته هم اشاره ولري هغه خزي اونجوري چې دغه برخلیک سره مخ کیږي څنګه رفتار غوړه کړی تر څو خپل خاون اصلاح کړي یا دغه په رفتار کې اصلاحات راولي.
دلته ګټه کوته اشاره کوم یو دا چې زما په باور مینا ته ټول ځواکمن انرژي ده. خزه د خزي کولا د خزي لطافت د خزي ووه کې د خزي خزي یو لیدل یو نظر دا کولای شي غرونه زوب کاندي. نو دوی خويندو ته زما مشوره ده چې دوی کوشش وکا پراته لدی چې لبل شي نه کار واخلي فقط خپل مینګر زړه په کار وچی. خو کبیا هم د دوی لټولي مینی مینی سره دوی مینه نه ویني دوی کرکه ویني دوی د غچ احساس ویني په مقابل لوري کې بیا نو دوی کولای شي چې خپل ژوند لپاره نوې تصمیم ونیسي پراته لدی چې ژوند د فاجعه پر لار شي بیا نو خیدا ده چې ډیر خلوص ډیر آرام ژبه لارې سره ویني شي.
درنو اوریدونکو په دې سره د نیمه نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې و او ما سحر ګل مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیدي. تر بیا مو الله ملش.
اچار اچار اچار
تشا اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواگو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خواخ لره. ځینې کاندیدانو خپل عکسونه د رمې په پسونو او وزو هم سریخ کړي چې خلک یې وویني او رایه ورکړي. ځینې کاندیدانو ته په خوب کې د غږېدلو ناروغي پیدا شوې او ځینې یې بیا د ناکامۍ ویرې اخیستي. خو چې دا هر یو بیا په دیوال سریخ خپل عکس ته وګوري نو یو دم انرژي واخلي او ځان ورته اتل ښکاره شي. د خپرونې په پیل کې مو د وکاندید له کمپاین خبرو.
والا کان عکسونه مو سکړل.
یو مې د کوټې سنگي په پلس ریخ ک، بل مې د افغانانو په زیر زمینی کې سریخ کړ.
هلته خو تیاره ده، کله به سو ګوینی؟
هغه گروپ چې ځوړان دی هلته مې سریخ ک.
هغه گروپونه خو ټول سوځېدلي دي.
ځانو اوس کار له کاره تیر شوی دی. یو بل مې د یو پوډري په شا سریخ ک.
دا څه لیونه، پوډري خو ځیل پله لاندې څمړي، نو ګټه یې څه ده؟
پوډریان خو به یو ویني. ما ویل که پوډریانو کې څوک رایا چوي نو تیار به د ده څیره په ذهن کې وي.
والا نو څه به درته ووایم، بل دې چیرته سریخ کړ؟
ما ته خو همدا درې عکسونه را کړي وو.
والا که دا نور عکسونه دې را نه وړل.
د څلورو عکسونو چاپولو وعده لا وانګ وکړه، خو ویل یې چې تور سپینې درته چاپولی سم، بیا یې رنګه تاسو خپله کوئ. او د اتو رنګه عکسونو وعده خانوالی وکړه، ویل یې چې بلې جمعې ته راشئ او یې اوسئ.
نو خانولی خو ویل چې پنځلس دانې درته چاپوم.
اوس خو یې دا تو ویل.
نو چې د عکسونو پیسې دې هم نه درلودې، څه ته کاندیدې دي؟
خلکو وعدې راسره کړې وې. یو یې ویل زر دانې عکسونه درته چاپوم، بل یې ویل دوه زره درته چاپوم، بل ویل درې خیراتونه دې په ما چې هر یو ته زر زر تنه راوغواړي هم خلاص به نه شي، بل یې ویل شل موټره دې کمپاین ته برابروم. خو اوس چې د رښتیا ورځ راغلې څوک سلام هم نه راچوي.
هغه په فیسبوک کې څومره کسانو درته لیکل چې ته کاندید چې موږ درسره یو. اوس هغه ټول د نورو کاندیدانو عکسونه پورته کوي او خلک ورته تشویقوي چې رایه ورته واچوي.
له سهاره د شپې تر دولسو بجو فیسبوک لټوم، څوک مې عکس د ثواب لپاره هم نه لایک کوي. څه خو لا د کمنټ او نورو خبرو ده.
زه د ما هم چل زده دی، سل اکاونټ مې جوړ کړي دي او سل نور هم جوړوم. دوه دوه سوه تاسې هم جوړ کئ او له هر اکاونټه د عکسونو خپرولو او کومنټونو ورکولو باران جوړ کئ باران. که نور څه نه وي چې کوم پیسه دار کاندید ته خو مو د اخیستلو شوق پیدا شي.
دا دې سمه خبره وکړه چې دا اوس کوم سم خریدار پیدا شي ورته تیریږم. ورک دې شي دا کاندید دل لیونه یې کړم.
د موږ دې هم خوب تختولی، دومره غورې او لافې دې وهلې چې ما ویل چې هیڅ هم نه وي نو یو پنځلس زره رایې خوړې.
اوس پنځلس تنه فیسبوکیان هم نه پیدا کیږي چې عکس ته یې لایک ورکړي.
بدلی
ملغلری
کاندیدان په درې ډوله دي.
لومړی چې ازمایل شوی، دوهم چې اوس ازمایل کیږي، او دریم چې ځان ازمایي.
کاندیدان د درې خبرو لپاره ځان کاندیدوي.
لومړی که کامیاب شي پیسې او قدرت به پیدا کی، دوهم که کامیابېدای نه شو بلته به تیر شي او پیسې به تی واخلي، او دریم که نور هیڅ هم نه وي نو نوم خو به یې پاتې شي چې وخت کاندید شوی وو.
پخوانی وکیلان هم درې ډوله وو.
یو چې په هره خبره کې به یې ځان وراچاوه چې خلک ووایي بالا وکیل دی، د بل چې خبره او انتقاد به یې د اصلاح لپاره کاوه، او دریم چې پټه خوله راغلل او پټه خوله به بیرته ځي.
کاندیدانو په درې شیانو زړه تړلی.
پیسه دارو یې په پیسو او تقلب، پاکو او لایقو یې په خلکو، او سادهګانو یې د خپلوانو او آشنایانو په لافو او وعدو.
د وکالت هوا اوس په درې ډوله سرونو کې چکر وهي.
د رهبرانو، قوماندانانو او زورورو د اولادونو، د پانتون د استادانو او د خبریالانو او پیسه دارانو.
موسیقی
کمپاینونه هم بدل شوی دي او عجیب و غریب چلونه ورسره کوي لکه داسې.
ورسه اون جلی وکوره چه چوک دی؟
خواه مور جانه
چه نبیا چوک بیا وقت راغلس نه پا کور که وچه دوری پاته ده او نام چایستا
موره و موره
چه وایه
لکه چه چوک ملوانه راغلل
تا دا کتا سمکه چه زواسم چه چوک دی؟
خواه موره
خدای دی خیل که چه دا با چوک بی
موره دو خسی دی
ملوانه قبله وی
او هر کل راسه رازه ودی بلاری هست
سلام علیکم
و علیکم سلام په خیر راسی خور تم ستړی مست
خیر اوسی
راځي لکه چې بد راځي کې ډیر ودرې دی
نه لور دې ژر راغله پازه بم کړی
نه ولی به پازه بیرو
ترورې ستړی مشی ښه ده سی لورې تر وړاندې څه چې ښکل دې کم
او جنکان او
څه وایي
دوی لکه چې د تاسو کتو ته راغلي دي ورسی په ځانو مو لږ لاس ووی
ښه
ښه دا وایس چې تورې چای څښي که شنې او که قهوه درته جوړه کړي لورګانې مې نامو خدا په هر څه پوهېږي داسې قهوه جوړوي چې پلار یې وایي په امریکا کې یې څوک نشي جوړولی
نه خیر یوسې خورې نه چای تاجه شته او نه قهوې ته چې راتلو چای مو وچکه
نه نو هسې خو نه سی تلی یو څه خو به خوري
زو چې راباندې ناوخته کېږي
تاسې ودرېږئ لورګانې به مې هم ښې ووینئ او
نام خدا ښایسته لورګانې دیدي
خیر وسې سترګې مو ښایستې دي د رای بارانو له لاسه تر پوزې راغلې یم سهار و بېګاره روان یي خو پلار یې وایي چې هر چا ته یې نه ورکوم
ښه وایې اوس خو دې سم سړي پېژندل هم سخت دي
هو په خدای همدا خبره ده چې موږ هم زړه نشو کولی د تا زوی څه کار کوي
د ما زوی نام خدا یو یې ډاکټر دی بل مې انجینر دی بل مې په لندن کې دی
زه خدای ارمان پرې وباسه کومې غوته یې غواړې
لکه چې دې غواړي بل ګمان وکه
څه چرت وایې خورې
خورې موږ دې ته راغلي یو چې ځم پارلمان ته کاندیدا یم او مېړه مې یم په دغه وړاندې کوڅه کې مو کور دی دغه عکسونه مو راوړي دي موږ ویل که په دې شاوخوا دیوالو یې کلک کیه او رایم موږ ته راکیه دا به مو ډېره مهرباني یې که کامیاب سو ډېر خدمت به درته وکړو
ځای ورکه سی له دې عکسو سره مو موږ دومره بېکاره درته ښکاره سو چې اوس به د خلکو عکسونه په دیوالو سرېښو ها اونجېنو کیانو چای رانه وړئ دوی هسې د خلکو وخت ضایع کوي بیا کاره بیا رزګانه شته دي ورکه سي ما خو چې ما د لورګانه د کتل اغوستلو لپاره راغلي دي
زه خورې پاڅېږه له هر سړي سره خپل غم دی
کاندید ماتالونه
کاندید ته وویل دوه دوه څوکېږي
وی ویل څلور رایې
کاندید له کاندید رنګ اخلي
او خپلوان یې له عکسونو خواند
چې انتخابات تیر شول رایې په دیوال ووله
او د کاندید عکسونه په ډیران
وایي رایې هر څوک غواړي
خو خوله د پخواني وکیل غواړي
وایي خوار کاندید
نه کاندید
چې پارلمان ته کامیابی په لس زره ډالره شي
خو چې لس زره ډالر هم نه وي څه به یې کې
وایي یو لک ډالر پور کړه
خو یو زوی پارلمان ته کامیاب کا
وایي چې پارلمان ته په کامیابیدو قرضداره شو
هغه ته قرضدار مه وایه
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، هیله زرمتی، اوزه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.